در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. پایین برنامه رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروغ صاحب، قدر من اوریدونکو زما سلامونه هم بومنه. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په کندوز کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه پولیس او دوه نور عام وګړي ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوري په سالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبان په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیت پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې وکنفرنس ته ویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوال طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به ټول سیمو تر تصفیه پورې روان وي،
تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هغه د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی، په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي وي.
دولت وزیر ویل چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوال طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. په کندوز کې د سړکاړې مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه عام وګړي ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سیسرال حسیني ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار څخه باندې 8 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وسوه. پر همدې مهال د کندوز د مرکزي روغتون مشر ډاکټر صاد مختار وایي چې دوی ته د پیښې له ځای د ملکي وګړو درې مړي او لس ټپیان ورول شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کاپیسا ولایت کې هم د سړکاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت ایوي امنیتي سرچینې نمنه شو د لو پشارت ازادي راډیو ټول چې پیښه نن سهار په تاګابل سوالی کې سوي ده. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو مسلیت چا په غاړه نه دی اخستې. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکو ټپیان شوی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیر جان دورانی ازادي راډیو ټول چې پر قومندان شیر عرب 13 ورځې نه وخت په مزار شریف شار کې د موټر سیکل سورو کسان لخوا ډزې وسوي. هغه وای چې حمله کوونکي تر حمله ورسته لپیشې تښتیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویا مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پر چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم په اول لوبډله د خپل کوربه د نیدرلند په وړاندې لوبډله وکړه او افغانستان بیا نیدرلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو ښه پلان سره به ان شاء الله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبډله ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړې چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربی اماراتو ګټلې دي. دغه جام د غوراوی په سیالوي کې 44 لوبډلې برخه اخلي. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شراوله د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پوند دوه نوي افغاني څلوېښت پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځه اوس پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو پنځه اتیا افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکزانو سره مفصلې خبرې وکړې څو تر ټاکل شوی مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. ډیپلوماټان وایي پرون شنبه په ویانا کې له دوه اړخیزو غونډو وروسته د موافقې په سلو کې اته نوي متن بشپړ سوی دی. د دې موافقې لپاره وروستی مهلت سبانې دوشنبه چې د جولای 12مه ده ټاکل شوی ده. سره له دې چې دواړو خواوو نن خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي چې دوی یا درې مهم مسلې له سوی نه دی. په دوه مسلو کې وداده چې موافقه به د څومره وخت لپاره وي او د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د توغندیو او وسلو بندیز به کله لرې کیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فایبوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر باندې لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15مې ورځې لپاره روانې دي او سبا د شنبه نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د مذاکرو له وسنی پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران او لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د لجنو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کې برجنه بللې ده. خامنه‌ای که څه هم په وار وار د ایران له مرچان خپل ملاتړ اعلان کړی خو په عین حال کې ولیدې چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې وژنې نالیدل سوي ویډیو خبره کړې. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې د ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده د بیا رحمۍ نور شدت شدل کیږي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د 2014 میلادي کال په دوبی کې د عراق تکرید شهر ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځي افسران ونیول. د هغو اکثره په تکرید کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانی ماڼۍ کې ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې سخدروز وسلوال د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت ووژل سو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سوو او ټپیانو کې د دوی کوم تابع نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدون لپاره مشروع اهداف دي. او د یونان د مالی وضعیت څېړلو لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وویل هیواد هڅه کوي د مالی د زیاتولو د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالی بحران ووځي. د غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 8 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو پای.
لاس پجی او اته دقیقې شوې تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی.
په ننګرهار کې خو داعش باندې کلک گزارونه شوی دي. هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي.
د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت خوندان وای په جنو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي. ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږ اته ورځې چې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاصرې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په استیلا خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په ورستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات سوي دي.
نیرو دوونه چې د جوړو د پوران دی هوایي او ځمکني عملیات تل شوی دي. قرار د راپورونو چې په دې دوونه چې نوی اصل په دې دي چې د جوړو د وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په تاسې ورسېږي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغه ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون خبرداري ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که څه هم افغاني ټولنه د سیاست اغیزمنه شوې ټولنه ده، خو دوی تر ډیره هڅه کوي چې تعلیمي نظام غیر سیاسي او غیر نظامی کړي. یوسف خان تدرند د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څو مودې راهیسې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې ورهاخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاروي دا ډول کړنې خراب لرونکي نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جندالله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 136 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په شپږ درشو ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جندالله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپیریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ سره تړاوونه لري یا بینه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دی هغه دا دی چې دننه په مکتب کې داسې فعالیتونه مخ ونیسو او تر اوسه پورې مدا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
لبر خود افغانستان د عدلی وزارت وای په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له فهرسته ایستلی او یو شمیر نورو ته اختار ورکړی چې وزر شوی معیارونه پوره کاندي. دا خبره د عدلی وزارت مرستیال پرون د شنبه په ورځ د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عدلی وزارت وای په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شل نورو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسون کې وکړه.
مونږ هغه شلو سیاسي ګوندونو ته چې د سیاسي ګوندونو د ثبت مقررې نه وروسته تر یو کاله پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیږلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي دي.
د عدلیې وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 18 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په نامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری ازادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځای له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنکړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصب لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:15 نیمه پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورئ دی شي. لاس په جاو 40 دقیقې شوې. اوس په اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو څه لیکلي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشي موادو د کښت او تولید د زیاتیدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورسپانو مهم مطالب دي. افغانستان ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتیدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربه ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورسپانې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې د نشئی موادو د کښت او تولید د زیاتیدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د نشئی موادو د زیاتیدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوی دی. په مطلب کې د هلمند د والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشئی موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کاربوهان د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه بیل بیل نظرونه لري. یو شمېر وایي هغه ستونزې چې په علت تروریزم او افراطیت وده کوي او دا په دې کانفرنس کې مطرح شوی وای. یو شمېر نور بیا وایي چې په کاروچې په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان اقتصادي اړتیاوې مطرح کړې وې. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د شانګهای په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی ګډون او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ترمن د ویناوي له خلکو سره دا پوښتنه پیدا کړې چې آیا ولسمشر وکولای شول چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګواښ ته د دوی پام راواړوي. د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی په خپل خبرو سره د یاد سازمان د غړو هیوادونو د اندېښنې چې آیا افغانستان کولای شي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او یا افغان ځواکونه دا وړتیا لري کنه لري کړي.
ولسمشر نشي کولای چې د چین او روسیې په شان هیوادونو څخه پوځي غوښتنې ولري، ځکه چې افغانستان لا هم له امریکا سره قوي او ستراتیژیک اړیکې لري. په حقیقت کې افغانستان دا غوښتل وښيي چې موږ داسې یو هیواد یو چې غواړو د سیمې له نعمتونو څخه برخمن شو. ګاونډي هیوادونو دې موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان یو ځل بیا د ناامنۍ په لور لاړ شي نو په سر کې چین، روسیه هم ناامنه کوي. دا اندېښنې هم مطرح کړي او دغه شان غوښتنې درلوده چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي.
ولسمشر غنی د سیشن به پوره د شانګهای سازمان د سرمشریزي په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي ډول د داعش ټلې د فعالیتونو په پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په مبارزه ټینګ ټینګار وکړ. نوموړي د غشان په روسي عملیاتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه، خو وی ویل چې د غزواکونو ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د غشان په دغه غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په ګټه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. خو د سیاسي چارو یو شننکي شهلا فرید وایي چې په کار وچ ولسمشر د طالبانو سره د سولې د خبرو پلان هم له دغه غونډې سره شریک کړی و. دوی افغان ولسمشر وکولای شول چې په دغه ناسه کې اصلي ستونزه چې لامل یې ترهګري ده مطرح کړي. دا به ښه وه چې ولسمشر طالبانو سره د خبرو پلان په شانګهای کې هم مطرح کړی وای، تر څو د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنې کړي وای او په دې برخه کې پر پاکستان چې په دې برخه کې مهم رول لري فشار راوړی وای چې دا ځل د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې د مخه هم یو شمېر افغان کارپوهانو ټینګار درلود چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او ورڅخه اقتصادي ګټه اخیستنه د دغه هیواد د مشرانو ښه مدیریت ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه ویر لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې ویر لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. په دې موضوع ناجیه صاپی راپور لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری اجمانو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون روان المریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویر لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي. او دا ډیر بیا د دینه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو رابطه کافی پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحات لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولای شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د اجرایي په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی او دغه جنجال او دغه چانزنی دوام.
یو شمیر افغان څېړونکي وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو د هګیو چرګوړي وویشل شول. دا چرګوړي به په دو میاشتو کې په هګیو راشي. له کونړ د ازرې رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو سلسله چرګوټي وویشل شول. په ختیځ کې د یاد پروګرام مسول ډاکټر توحید علي وای
سل چرګان دي چې 15 دان نران دي باقي خزي دي بې وزارت خلک کونډې یتیمان نغیدو پر خد کار زمينه ده. د دې اصلي ډونر چې ده د بنګ جهاني دي دا غینه اخوا به د چین دولتي چوکاټ کې د وزارت زراعت پورې تړلې ده. باغداري او مالدارۍ ملي پروژه ده. ملي پروژه تزه کومږي دیرش ولایتونو کې ده او د وزارت زراعت د چتر لاندې کار کوي. تقریبا دا خو د اویا زره افغانانو پورته په کورنۍ باندې لګښت راغلی دی.
ډاکټر توحید علی وای هر ورځ له بهرنیو هیوادونو په زرګونو چرګان او پلکونو هګۍ هیواد ته واردېږي.
دیر زونه تر 5000 پورې چرګې راځي، یعنې د غوښې او د هګۍ او د دې شي ضرورت دي چې شته. دغه یو شی دی چې موږ غواړو دغه عنعنوي سیستم به ماډرن سیستم باندې عصري سیستم باندې واړو چې څور د خلکو اقتصاد پیاوړی شي.
هغه وایي کومو کورنیو ته چې چرګوټي ورکړي لومړی ورته درې میاشتې د چرګو ساتلو ټریننګ هم ورکړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر شیر اعظم وایي
اصل چرګان چې د شي په اوسط ډول باندې موږ دغه کونه اویا دانې هګۍ چې د ورځې واچي نو په دا په یو کال مکمل هګۍ اچي، نو یو کال چې په اویو کې اویا چې په یو کال کې ضرب شي نو ډېر زیاتې په زرونه هګۍ راځي او دغه به یوه دانه چې دغه په 10 روپۍ باندې خرڅه کړي نو دا تقریبا چې 3 لک روپۍ نه زیاتېږي.
د برنارنګ اوسیدونکو محمد رحمان چې چرګوټي ترلاسه کړي وای
چرګوړي راکړي دي دانه دا اصل دانه دانه راکړي څلور وځي او ټانکۍ دا پازاد د پاره راکړي دي د ته ورته غریبانو ته ورکړي.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري لاس بچیو د 1 دقیقې شوي د لندو خبرونو وخت دی. توجه وکړئ د دې سات لندو خبرونو ته چې سید کمال شاهرفي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیت پاکسوي نه وي. په کندوز کې د سړک د غاړې یو مین دوه ملکی وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه نور هم وګړي ټپیان کړي دي. پر همدې مهال په کاپیسا کې هم د سړک غاړې مین چاودنې 4 ملکی وګړي وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. چارواکی وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شرارب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او 2 ساعتونکو ټپیان شوی دی. د نړۍ د شپږستورو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلی خبرې وکړې څو تر ټاکل شوی مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایی موافقې ته ورسیږي. د فرانسې حکومت وای له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري زړلي په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلیزي وژنې نالیدل سوی ویډیو خپره کړه. د اسلامي دولت ډلې سختري وسلوالو د هغې خنړې چاودنې مسولیت ومنه چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایتالیا کنسولګری سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د سیړنی لپاره د اورپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
تاسو زموږ خلاصالي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې 2-19 پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې. خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي. طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه غوښتل نو می واخستل سي. نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وي. د نیویورک ټایمز رسپانې په باور لدی سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبري په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېر اوږده او سخته لار پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې ورستي غونډه چې په اړه د دواړو لورو استاذ موافقه کړې ده یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړي توګه د امریکا همکاري ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لوري هیله من دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دي. ورسپانه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورسپانه په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی وو ناقص و. نیویورک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویورک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستان مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې د ننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خبرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي، غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حمله وکړي، ځکه د رواني اونۍ په سر کې د بي پيلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته شوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حمله یې پلانولې، هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند او ګلزمان چې د داعش لوړپوړي چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خبرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړاوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیات چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې پر وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړیږي چې دغه سخت دریځ وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنگونه
څه خوراکې
زمانه مې دغلاوه
ډېر حکم ولایت نه
د پختیا.
څنګه د پختیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چاولې هم درې بسلامه چې طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نورې وای ورسواله یو وجنګې ټالو ټولې وای.
نو هغه ته به طالبان څنګه وي تاسو نه ولې وستلې؟
طالبان خو هو ته هو داسې کې دي چې هو زمينه ښه ته پروباره وي امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی د کم دسې
ټول راغلی کور مو
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه
نه خو مار پر مینه پری دی کنه
وای درته وی ولې مزه
وای مزه خو ما فلر وسنه تا وی خو رونه سړی ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وای چې زمون کور کې رواج نشته چې جنونی مکتب وای کابل څه
مونږ کې رواج نشته زمون تر زمونه وای خو مونږ نه مان ته وایله
خو خې ګری چې مکتب ته لاړ شي
ډېر
تابع تاریخ او مکتب ته مثلا څه آینده کې چې شي کېدلې
آینده کې ډاکټر
تور تکله نه وای چې ما پریدي مکتب ته لاړ شم
تا وای ما چې ما پریدي چې مکتب وای ما خپل درس لوست وکم وای نه ما زده ما دی اوس کوز دی نه وای له دلته اوس ما وای
خو دلته خو نه زمينه برابر ده چې کابل دلته خو لولسوالي و
دی چې سبا فل راز بکوش دا وکي بیا موږ غسر ته وکو
څنګه د کورنۍ کې منور انجن هم بس واده نه دی درس نه دا ویلې
نه وایلای دا نور تروزه من مټول وایلی په خاص ته موږ ته نه دا وایلا
انجن یې ویلې مکتب
او جن وایلا لکان وای
او تک واده شي آینده کې په خپل اولادونو د درس پیوي
وو ول نه
بیا څنګه که خاوند وي چې نه دې پریدم څورته وای کنات ورکې
ته تم زه یو ته مجبورم چې وای وای
بس ته ډیر زیاته مننه خدای پاک دې خوشاله لره
تاسو سره
مخکخې خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده موسکا حقوق لولي خداوی چې زبه پراتون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړی او پلار او مور دې ته واحد سوالي سي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمبر ټاپ نمبر وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاسته مګر ما حقوق انتخاب کړ دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستور راغله بیا له ډېر افغانانو سره مرسته وکم ان شاء الله
د حقوق لاري تاسو له افغانانو سره څه کومک کولای شئ چې تاسو په سړک کې
د افغانانو سره مې امیدوار یم چې ډېر مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاته برخه لري هم له خزو سره هم له نارینه سره امیدوار یم چې مرسته وکم که څول راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوق مرسته ته ډېر اړتیا لري ځکه ډېر ستونزې سره مخامخ کیږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوي غوړې سپراتونکو کې د افغانستان قوانین هم وایي په یوه هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وا زما امید مدارس د افغانستان حقوق باندې سم څه پوسمه اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیل برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا بل خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بل سره هغه برخه چې نه مې درلوسله هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا بل خیر سره افغانانو ته خدمت وکړم
موسکا حقانیار دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته لکه څنګه توب پیدا شو خبره دا څه ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زه مو سره دردېږم سره افغانان ځوان په دا جنگ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم په دې ډیره کړېږم جنگ دې هیڅ حل لپاره نه دی نو ما ته دا احساس زکه پیدا شو چې زه دا انجن دا لکام وینم چې مکتب ته نه ستلای د جنگ لاسه په رادیو کې مې اوریدل دي په تلویزیون کې مې اوریدل دي او زه غواړم چې خپل افغانان ته خدمت وکم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، مرسته وکم، حقوقي مرسته وکم چې ځوان دي ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده، یو افغانه چې ستا په څیر ده، یو انجلۍ، شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول باید ووایم چې زه له هغو ټولو انجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کوي تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، څه له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوی له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا پگو عبیدن کو سلام او نیکی ہی لی مینو والو دا دغلنڈی پاوری دو بمو پا ذہن کی دیوی ناوی دا سی انزور چی پر تندی یہ ٹیکا پا پوزی پیزوان او لاسونی نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پاسې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو.
دا او چې د عشق په جواری دا نکیز مکیز نا دا گانے او زما په حسینو بدنام دے وخت پی زوان دے خوشحالی گی وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی.
پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شزغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوږې مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه. سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یاو له حقوق څخه ګانی دي په ګانو کې د پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز خاکی به جوړې ده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسی ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې ښه زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقریز خیوریده دیر خواسته با او او دا به معمولا غزمان انجون آچهو و حتی واده کرو شوزو به هم آچهو نیست. باید اگه گانه یاس محدودی شویدی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو هغه موږ تاسو کولای شو چې البته پولیسی فولکلوري ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغه سیګانې دي په حقیقت کې چې دا له منځه نه ځي، یو کلاسیکه او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان له څه شي جوړېده چا استعمالوه اول یې اوس استعمال کم شوی. استاد زغمې په اړه وایي
نن سبا لزارو هم جوړوي خو خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. په ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغو د پیسې یا تجارت یا ځینې نور هغه لري کارونه لري هغو د په ودونو کې اوس استعمالوي، حتی د زارو خولۍ استعمالوي، د زارو غاړکۍ دا خبرې خو څه کوي چې نور شیان استعمالوي. خدا زمونږ د خلکو لپاره دغه کار محدود ده. په پخوا وخت کې که څه هم چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر وه، مګر په نورو سیمو کې هم ځکه زیات وه، ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقرې استعمال ځکه زیات وه. او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه بزرګري کم پیدا کېږي. او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه لبرجستګي څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنی زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ اریایان یو ده خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چیرې موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دي لیدلې
پیزوانه کوڅه او به وڅښه سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسېدونکی فرید نوښت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبو هغه به هم د زورلودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي نن سبا.
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالي او پیزوان ورسره وي نو یو څه چې هلته ډیر مروج و کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلی د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور سره ده.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولای هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دي. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت ته پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دي، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیر. پخوا به خلکو ډیر پیزوان انده خوښو، البته انجنونو به ډیر پیزوان خوښو، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي او پیزوانونه هم بیل بیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوز ورته سوري کیږي، خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې بچاغه دم دی د پوز په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او مخنه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپل چلی دلی دی همدغه چې حلقي غوندې یا د کړی غوندې د پوز منځني دیوال برخه کې دا بندیږي او بل بل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خوکه یو ډیر کاروي.
لدغه کړی ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سر زردی سپین زردی اوس پنه د څه دی؟
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زرو نه جوړیږي، هم د سپینو زرو نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي د لپاره چې دا لا هم خپل شي. خو خپل دا کړه د سرو زرو او یا د سپینو زرو نه
خپل دی وی خزي پتوګه. تاسو د پیزوان ګټه څه بولئ او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو ته ورکي او البته تاوان به همدا وی چې ناراحت وي، ځکه د پوز په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوسپنی طبي خبر ده چې خلک ډېر سره ناراحت وي او پوز لک شاید خوګه هم شي. هم دغه تاوان دا واقع ګټه
د پیزوان پاره ستا کوم لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټاپه مې زده په دې حق لا غوړم هم درته وایم. پیزوان دی ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندو.
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي، خو پیزوان هر خزه پیژني، مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلې هم نه دی. راځي د دغه پیغلې کیسه وورو.
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم. تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلې، نه می استفاده کړی، خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده. او نتکی او پیزوان ګانې معمولا د افغاني لباسو سره استعمالیږي او ډیر خاصه زیورات د میرمنو لپاره. خو ما کله پیزوان نه لیدلې.
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان؟
ځکه مې پیزوان نه چې نه مې استعمال کړې، ځکه چې پیزوان اوس نسته. ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې هغه ته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي. او د دې نه مې استفاده هم کړې. او د پیزوان هغه چې دا پوز په د مابین کې باندې کې د میکلن لیدلې.
قدر من دوستانو کله نه کله مشقې پر خپل یار هم غږ کوي او وی پیزوان میخوره و بوې ور پیغام شریک لاله یې نسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وی پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی، ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول. د سولې او امن درته په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پات رسو. کومو رادیو ته لیکونه رسول پته مده دي؟ په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1، تر بیا خې 4.
What you're on over.
چا بلو کلو خدایا سر تور کی ڈونڈے دما خو کم و چلو بلا لے رو دخو کنے پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو چاہتا